درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه د مریض 1498 د دلوي شلم او د میلادي 2000 شلم د فبروري 9 په دې لومړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د افغانستان له حکومت د مخدره موادو د پلور او قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا د غشتنی او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په ننګرهار کې د امریکا یا افغان ځواکونو ترمنځ په خپل منځي نښته کې دواړو خواوو ته مرجوب لاوختې. ولسمشر غني نن په ابوظبي کې په نړیوال شاري فورم کې ګډون کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت غوښتي د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځوي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه نامعلوم شمېر ځواکونه وژل شوي دي. ویل کېږي چې ممکن په دې شخړه کې د طالبانو نفوذي عناصر لاس ولري او یادا چې د دواړو خواوو ترمنځ د کوم جنجال پر سر رامنځته شوي وي. د امریکا د پوځ ویندوی ډګروال سانی لیګیت په یو بیان کې ویلي چې افغان او امریکایي پوځیانو پر یو بل مخامخ د ذکر دي. د همداراز ویلي چې د پیښې په اړه تحقیقات کوي او نور معلومات به وروسته اعلان کړي. نیویارک ټایمز رسپانې د دو افغان چارواکو په قول ویلي چې په دې نښته کې لږ تر لږه 15 امریکایي او 6 افغان پوځیان وژل شوي دي. رسپانې همداراز د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی په قول ویلي چې لږ تر لږه 6 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې داعش او طالبان دواړه فعالیت لري. د هلمند په ګرشکول وسوالی کې 14 څلور پولیس وژل دي. د هلمند والی ویندوی عمر ځواک وایي چې 14 د ماشام 2 بجې پر یو هموی موټر وشوه. ځواک د دې 14 په نتیجه کې د 14 مرجوبلی په اړه څونه ویل. خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې 6 پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا د ګرشک د امنیت قماندان سمونوال محمد اسماعیل خپلواک وایي چې په دې پیښه کې 4 پولیس وژل شوي دي. 14 د کابل هرات د لوی لاري یو لوی پل سخت زیانمن کړی دی. تر اوسه پوری د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د فبروري په 9 په ابوظبي کې د نړیوال شاري فورم په 10 غونډه کې ګډون کوي. د ارګله خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی پرون ماښام ابوظبي ته روان شو. ابوظبي ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي خبره شوی، خو د دې نړیوالې غونډې د ویناوالو په لیست کې د کابل شاروال احمد زکی سرفراز او د دایکونډي د مرکز نیلي د مرستیال شاروالي خدیجه احمدی نمونه راغلي دي. په ابوظبي کې په دې نړیواله غونډه کې د نړۍ له 118 هیواد دونو څخه 13000 کسان ګډون لري چې د هیوادونو مشان د ټولنو استاذي هنرمندان سوداګر او نور وګړي پکې شامل دي. په دې نړیواله غونډه کې به د بیلابیلو ټولنو په استاذي توپ 455 کسان خبري وکړي او 400 ځانګړي نندارتونونه به جوړ شي. د نړیواله غونډه د ملګرو ملتونو د هبیټات ادارې په مشرۍ جوړیږي او هدف یې په نړۍ کې د شارونو پر پراختیا بحث او د تجربو تبادله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت شرح کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون شنبه پر ټویټر لیکلي د افغانستان خلک د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلې اعلان ته منتظر دي او د ملي یووالي له حکومت غواړي چې پر ثبات، امنیت او د اقتصاد پر رغونه تمرکز وکوي. د امریکایي ډیپلوماټي همداراز لیکلي چې د ملي یووالي حکومت د افغانستان د سیاسي مشرانو لپاره داسې ډګر دی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د دې ستونزو د حل لپاره ګډه او هر اړخیزه مبارزه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په 16 وشوې، خو تر اوسه پورې نهایي پایلې نه دي اعلان شوې. د غزنی او پکتیکا خلک له حکومت غواړي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ پوخ سړک خلاص کړي. د ازادي رادیو خبریال ته د دې ولایتونو یو شمېر خلکو ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاخه سړک 40 کیلومتره برخه په بشپړ ډول ویجاړه کړې او دوی مجبور دي چې په خامو لارو تګ راتګ وکوي. د پکتیکا د مرکز شرنی اوسیدونکي محمد امین په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل
ټوله کچه د ډبونه دي کړي دي کې مقصد مثال یو سات لار مو درې سات کې ووسیدا.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ادا کوي چې لار یوازې د حکومتي ځواکونو لپاره بند ده. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ډلې پرون شنبه ویلي چې شیخ خالد حقانی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. شیخ خالد حقانی د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر او د هغوی د مشورتي شورا غړی و. تحریک طالبان پاکستان ویلي چې حقانی د جنوري د میاشتې په 1.5 نیټه وژل شوی دی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي او د ولسمشر ډونالد ترامپ په اړه یې له زیان رسوونکي شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول. د امریکایي چارواکي تر هغه وروسته چې د امریکا د سنا جرګې ډونالد ترامپ ته برعت ورکړ له دندو لرې شول. یو چارواکی الکساندر ویندمن نومیږي چې د امریکا په پوز کې لوړه رتبه درلوده او په اوکراین کې زیږیدلې او بیا متحدو ایالاتو ته کډوال شوی و. هغه د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ډونالد ترامپ د لنجمنې تلیفوني مکالمې په اړه د استازو جرګې ته خبرې کړې وې. د فبروري په اومه له کاره وایستل شو. په اروپایي اتحادیه کې د امریکا سفیر ګوردن سوندلند بل چارواکی دی چې یو اعلامیه یې خپره کړې او په هغه کې ویلي چې ډونالد ترامپ پلان لري چې ډېر ژر یې له ماموریته لرې کړي. په قزاقستان کې په خونړیو قومي شخړو کې 8 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل دي. نښته د دې هیواد په جنوب کې د ژامبل په سیمه کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیږي پیښه شوې ده. د سیمې قهرجنو خلکو کورونو موټرو او دوکانونو ته اور اچولی او سلګونه کورنۍ له ویرې ګاونډي هیواد قرغیزستان ته تښتېدلې دي. د قزاقستان ولسمشر ویلي چې سیمه د پولیسو په کنټرول کې ده او پولیس به د وضعیت د آرامولو لپاره جدي اقدام وکوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د کاتولیکي کلیسا پر مشر پا فرانسیس رخ کړی چې د جنگي اسیرانو په خلاصولو کې مرسته ورسره وکړي. زیلینسکی پرون شنبه په واتیکان کې له پاپ سره د هغو اوکراینیانو پر برخلیک خبرې وکړې چې په ختیځ کې د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه کې اسیر شوي دي. د اوکراین د جمهوري ریاست د خبر پاڼې له مخې زیلینسکی په کریمیا کې د اوکراینی بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د راتلونکو څلوروي ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د سانتیګراد په کچه اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2، کندهار اسمان برک د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 2، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان مر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري و بجاو 9 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماښام تر 2 بجو په منځري چپه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 چپه دوام کوي. د څو افغان چارواکو لنیول کېدو وروسته امریکا په دې مایوسی ښکاره کړه چې جکپوري افغان چارواکي د مخدرو موادو په کاروبار کې لاس لري. افغانستان ته د فاتیمیون لشکر د زرګونو غړیو ستنېدو اندېښنې پیدا کړې دي. د پکتیکا اوسیدونکي له حکومت د هغې لارې د پرانستلو غوښتنه کوي چې طالبانو پر خلکو بنده کړې ده.
تنم دا شاید چې حکومت چې له چارواکو چې د قومي مشرانو چې مسایلار متخلص کې او موږ په خپل پاخه باندې تګ راتل.
په کندهار کې د بی اسنادو موټرو خاوندان له حکومت غواړي.
موږ د دولت سره خوښ دي چې دغه اسنادونه ورکړي، د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي، خلکو ته به یو مشکلات اسانه شي.
د دې یو نور موضوعاتو ترڅنګ د ژوند رنګونه خبرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکایي او افغان ځواکونو ترمنځ خپل منځي نښته شوې ده، او ځینو امریکایي سرچینو ویلي دي چې په دې نښته کې تر لسو ډېر افغان او امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د ننګرهار د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې تر دې دمه د دې نښتې په اړه څنیشي ویلې. د ازادي راډیو په خبرونو کې هڅه کوو چې د دې پیښې نور جزئیات معلوم کړو. خو اوس یو بل موضوع په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت بیا بیا ادعا کوي چې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره کلکه مبارزه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د قاچاق په تور د لوړ رتبه افغان پولیسو نیول کېدل د مایوسۍ وړ ده. تېره اونۍ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو په چوکاټ کې د یو شمېر چارواکو د نیولو خبر ورکړ چې د مخدرو موادو د قاچاق په مافیا کې مهم رول درلود. د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې له دې مسئلې سره جدي او قانوني چلند وکوي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر حکومت ژغ کړی چې د مخدرو موادو په قاچاق کې د ښکېلو چارواکو پر ضد باید جدي قانوني چلند وشي. د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو قاچاق بې ثباتي زیاتوي او د شې حکومتولۍ او د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لاره نیسي. الیس ویلز پرون په دې اړه پر ټویټر لیکلي چې د مخدرو موادو د قاچاق په تور د شپږو لوړو په چارواکو نیول کېدو ډیره مایوسه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبه پر ورځ ویل چې د کابل د پولیسو د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د ادارې مشر میان احمد احمدی او پنځه نور لوړ رتبه چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق کې د لاسرلودو په تور نیول شوي دي.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و مافیای مواد مخدر.
نصرت رحیمی وویل میان احمد احمدی په کابل کې د مخدرو موادو د مافیا غړی او لوی قاچاقبرانو. میان احمد احمدی په ټولو حوزو کې مخدرو مواد تکثیر کول او لخرڅونکو یې باج هم اخیست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مکررن د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د اقداماتو ادعا کړې ده. خو د ازادي راډیو یو اوریدونکي پرون تور پوری کړ چې پولیس په عمومي ډول پر دې ستونزه سترګې پټوي.
دا خپل د اوزو سنت خرڅېږي، د دوه ازیب په علاقه کې والي ساتو ته د دوه ازیب په علاقه کې خرڅېږي، د سوالسي ازیب په علاقه کې خرڅېږي، خپل خود د دوه ازیب په علاقه کې خپل خرڅېږي.
افغانستان په نړۍ کې د تریاکو لسترو غیر قانوني تولیدونکو دی. د امریکا حکومت په یوه نوی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د وړم کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی، خو د خالصو تریاکو تولید 1% زیات شوی دی. د سپین ماڼۍ د خوا د مخدرو موادو د کنټرول د پالیسی دفتر د فبروري په ومه په خبر کړی راپور کې وویل چې په 2019 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت اندازه 1,000 هکتار ته راکمه شوې و، خو د شی هوا او د شکشت لامل د اپیمو تولید زیات شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سپین ماڼۍ رپورت رد کړ. په دې وزارت کې د مخدرو موادو سره د مبارزې د برخې یو مسؤل نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په ګمرکونو کې د جدید څارنې او په نړیوال مارکیټ کې د اپیمو یا د تریاکو د نرخ د ټیټېدو له امله په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید اندازه کمه شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان ته د فاطمین د لشکر د زرګونو جنگیالیو بیرته ستنېدو بیره پیدا کړې ده. د ایران پلوی افغان نیابتي جنگیالی دی چې په سوریه کې جنگیدلی. په اړه د ازادي راډیو د خبری څنګ خبریال فرود بیشان راپور چمتو کړی چې مهم ټکي اجمل انوړاندې کوي.
کله چې د سوریې کورنۍ جګړه ونخته، د ایران سپای پاسداران ځواک په زرګونو شیعه جنگیالی جذب کړل، روزنه یې ورکړه، څو په سوریه کې د بشر لذت رژیم پخې ټینګې کړي. له 2018 کال څخه د ایران سپای پاسداران ځواک په خپله خاوره کې زرګونه افغان کډوال ځوانان د لخکر ته جذب کړل، او همدارنګه په پټه په افغانستان کې په دې لخکر کې د شمولیت لپاره د سلګونو شیعه ځوانانو نوملیکنه وکړه. اوس چې د سوریې جګړه کمیږي، د ایران جوړ کړي فاطمیون لخکر زرګونه جنگیالي خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي او ورسره دا ویره زیاته شوي چې ایرانی رژیم کولای شي د جنگیالیو د نیابتي ډله دننه په افغانستان کې متحرک کړي څو په دې هیواد کې د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي. په واشنگتن کې د پوهانو لپاره د وډرا ویلسن نړیوال مرکز د جنوبی اسیا څېړونکو میشل کوګلمن ویلي، موږ باید قطن په دې اړه اندېښمن ووسو چې ایران بل دې پانګې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یا د امریکا د نورو ګټو پر ضد کار واخلي. رحمت الله نبیل چې دوه ځلې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مشر پاتې شوی، اټکل کوي چې له 2.5 زرو نه تر 3 زرو پورې فاطمیون جنگیالي افغانستان ته ستانه شوي. د نوموړي په وینا، په دې پړاو کې هغه په داسې یو دریس کې نه دي چې د افغانستان د ملي امنیت لپاره سم د لاسه ګواښ پیښ کړي. ښاغلي نبیل زیاته کړه، افغانستان کې دوی منظم شوي نه دي او دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې خواره دي. خو نوموړي وویل د فاطمیون د لښکر دا پخواني جنگیالي که د قومندې مرکز پیدا کړي ګواښ پیښولی شي. څېړونکی کوګلمن وایي دا یوه ډله ده چې تر اوسه یې په افغانستان کې د بریدونو د ترسره کولو نیت نه دی ښودلی. تر دې مهاله تهران له دوی تمه لري چې په سوریه کې همکاري وکړي او هلته د ایران اهداف پر مخ یوسي. د کوګلمن په وینا، خو په منځني ختیځ کې د لوبې د وضعیت زیاتېدونکی بدلون او د امریکا د ګټو پر ضد د ایران د غچ اخیستنې ځانګړې هڅې دا وضعیت هر وخت بدلولی شي. د فاطمیون د لخکر د هغو جنگیالو شمیر روښانه نه دی چې په سوریه کې یې جګړه کړې. څېړونکي د دوی شمیر د 5000 او 6000 تر منځ اټکلوي. علي الفونه په واشنگتن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکی دی. هغه وایي د معلوماتو له مخې له 2012 کال جنوري څخه تر 2019 کال سپتمبر پورې موده کې 912 افغانان په سوریه کې وژل شوي. د الفونه په وینا، د جګړې لومړی کرخو کې ساتل کیدونکې د نیابتي ځواک سم نه دی روزل شوی او د زیان مننې کچې تر نورو په سلو کې شل وړه ده. الفونه وایي د ایران سپای پاسداران ځواک د افغان جنگیالي د دښمن د اور په وړاندې په مصرب حساب شوی سرتیری کړي. نوموړی وایي د خبره د دې جنگیالیو له روزنې چې کم لګښت پرې شوی او د جګړې پر ډګر کې د دوی له مخکې کولو روښانه ده. ایرانی چارواکی وایي دا جنگیالي په خپله خوښه سوریې ته سفر کوي څو دغلته د شیعه مسلمانانو لپاره د سپېڅلو اماکنو دفاع وکړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي په ایران کې افغان کډوالو ته د سوریې جګړې ته د تګ په بدل کې مالي امتیازات او په ایران کې دایمي اقامت منل کیږي. په واشنگتن کې د خلیج د عربي هیوادونو په انسټیټیوټ کې د ایران د سپای پاسداران ځواک کارپوه او څېړونکي علي الفونه وایي دا احتمال لري چې د ایران لخوا افغانستان ته د فاطمیون د جنگیالیو د استول د تهران د هغه دوه اړخیزې هڅې یوه برخه وي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته چمتووالی نیسي. نوموړی وایي له یوې خوا تهران له طالبانو سره اړیکې رغولي، هغه ډله چې د تهران په باور به کابل کې واک ته رسیږي، له بلې خوا تهران غواړي هغه سناریو ته چمتو واوسي چې په راتلونکي کې طالبان بیا د ایران په خلاف نشي.
دا مطلب په لا تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندهار اوسیدونکو د بی اسناد موټرو لپاره د قانوني جواز د ورکړې غوښتنه لري. دوی وایي موټرو ته د اسنادو په ورکړې سره به ترافیکي نظم ښه او د امنیتي او جنایي پیښو مخه هم ونیول شي. له کندهاره د صادق رښتین راپور.
افغان دولت په 1400 کال کې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د جنایي پیښو د کموالي په موخه زرګونو بیا اسنادو یا کانټینري موټرو ته موقت اسناد ورکړل، خو زرګونو نور لا هم د قانوني اسنادو پرته په ترافیکي جریان کې فعالیت کوي. دغه موټر د پرزې په نوم په ناقانونه ډول افغانستان ته راوړل کیږي او د کانټینري موټرو په نوم مشهور دي. یوازې په کندهار کې دا مهال تر 40000 پورې کانټینری موټر شته چې خاوندان یې د قانوني اسنادو غوښتنه لري. دوی وایي د امنیت او جنایي پیښو د مخنیوي او دغه شان د دولتي عوایدو د لوړوالي لپاره دي ټولو کانټینری وسایطو ته قانوني اسناد ورکول سي تر څو هم خلک او هم دولت له ستونزو خلاص شي. په دې اړه د کندهار د وطن اوسیدونکو حسام محمد او فضل محمد ازادي راډیو ته وویل
موټرانو خو ډېر مشکلات جوړ کړي. زموږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته اسناد راکړي. موږ د وطن خلک یو او یاد یو مخ بند کړي یا چې کوم موټران راغلي دي دلته اسناد ترافیک ارځای ولاړ اسکار ولاړ ګرد ولاړ موږ دا نه معلومیږي د دې لپاره به دا پایده چې خدای نه کړده یو وخت یو حادثه پیښیږي اسناد بې برابري چې اساس نمبر بې برابري معنی ګرد به برابري موږ د دولت سره خواهش دي چې دغه اسنادونه ورکړي د خلکو کاروبار به لاسي روزګار به پیدا شي خلکو ته به یو مشکلات اسانه شي دا زموږ وطن دی دا موږ د دې وطن سره چاره نه لرو موږ په دا وطن کې ګرځو ورو اسکار موږ زیری دا اسکاروم قران غلطی نه ده د هیڅ غلطی نه ده خو موږ اسناد نه لرو دا د دې لکه د یو غلا کار چکو
موږ دا غوښتنه د دولت سره رو چې موږ تاسو نه دونه راکې د هر ولایت ته فار خپل اسنادونه ولري د خارجي مټران د بل وطن مټران راغلی دی بای چې د لې اسنادونه دولت ورکې یلای ټرافیک نه پسی زغلی دولت نه پسی زغلی خپل اسنادونه ولري په شارو کې د مټران زغلی یا چلیږي نو موږ د دولت صدا خواس کو چې ودا هر موټر خپل اسنادونه ورکې
بل خو د کندهار د ترافیک پولیسو د تنظیم امیر سردار محمد ناصری هم د بیا اسنادو یا کانټینری موټرو په ډیر شمیر شتون په ترافیکی نظم کې د ستونزې په توګه یادوي خو وايي دغه وسایتو ته د اسنادو د ورکړې فیصله د دوی له صلاحیت څخه لوړ ده
دا بیا د لوړو مقاماتو د خوا څخه امر دی چې د هغه خوا څخه امر وسو بیا د دوی لا یې معلومه ده چې دغه مالیه پر دې باندې ولېږي د دغه مالیه په اساس باندې تاسو دی ورته مجد کی نو بیا موږ کولای شو چې تم دې کو نور کو نه د په ټول سره سر افغانستان کې د ایتګا ورته کا وګور مرد لري دا کانچدري موټره
د کندهار ترڅنګ د هیواد په ګڼو نور ولایتونو کې هم دا مهال بیا اسناد وسایت فعالیت کوي چې افغان دولت ورته تر اوسه د اسنادو د ورکړې په اړه خپل تګلارې نه ده پداګه کړې
د غزنی او پکتیکا اوسیدونکي د دوو ولایتونو ترمنځ د پاخه سړک د خلاصي دوه غشتنه کوي دغه سړک له چیرو دوه نیمو کلونو راهیسې طالبانو په هر ډول موټرو بند کړی دی دوی وایي د دغه سړک 100 کیلومتره وسلولو طالبانو په بلډوزرونو اړولی دی له غزنی څخه د ازادي راډیو د خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري
په غزنی کې له پکتیکا څخه د راتلونکو موټرانو په اړه کې ولاړیم په خټو لړلي موټران راځي خو په موټرانو کې د سپرو کسانو پایسي او ګوټنه هم په خټو لړلي وي د ویاله سلطان باغ بیا تر شاخوژو په کلیو او خاملارو کې سفر کوي ځکه چې په دغه سیمه کې تقریبا 6 کیلومتره پوخ سړک وسلوالو طالبانو په بلډوزرونو اړولای او خلکو ته پر دغه پاخه سړک د تلو اجازه نه ورکوي د پکتیکا مرکز شرانی محمد امین او رازیک په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل د پاخه سړک ته بندیدو او په خاملار د تګ را تګ لامل سخت په زور سوې دي
ټوله کچا د ډبونه دي خړی دي کې مخصوص مثال یو سات لار مو درې سات کې وو سیدا نور د خلکو مرزان بل مشکل لر ټول مشکل ست په دي لار ورته هم دا شه د حکومت چې له چارواکو چې د قومي مشرانو چې مثال د لار مو تخلاص کې امو خپل پاخه باندې تګ راته
دا خو لار خراب ده کچا د جرونه یو مغزيات سره پری دی بیخي زیات په تکلیف موږ دا غوښتنه له حکومت اچ موږ خپل پوخ سړک برته باید دی موږ تخلاص کی بیخي زیات موږ بزوري ور سره
دغه پوخ سړک چې لکلونو څخه باندې نو فضل محمد بیا لټولو لورو څخه د خلاصون غوښتنه کوي
د طالب خلخوان خراب ده دولت خلخوان خراب ده یو باندې کړی دا غی اخلاص ولای نس دا لار را اخلاص کی دی عوامو لخبره ډیر غړ تکلیف ته مشکل جوړ دی ولا مریضان دي ځون سي دای مریضان دي پلار باندې ختميږي مړکیږي
وسلوال طالبان بیا وایي چې دغه لار دولسي خلکو پر مخ خلاص ده د یاد ډلې ویان زبی ولا مجاهد سمو دوړان دي ازادي رادیو ته ویلې و چې دغه لارې دولسي خلکو پر مخ نه بلکې د امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده دا چې دغه پوخ سړک لتیرو دوونی مو کالو څخه د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوی دی نو د غزنی او پکتیکا چارواکو یې په وار وار خلکو ته د خلاصون ډاډ ورکړی دی خو هیڅ عملی ګام نه دی پورته سوی د غزنی والی وحید الله کلمزی وایي لوی ستونزې نسته ولې کم کار او تحرک ته اړتیا لیدل کیږي تر څو دغه لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي
مو کاپی ځواکونه د پکتیکا د استقامت هم په دغه شارا کې لرو د غزنی د استقامت هم لرو د دې د وصل د پاره او هغه نقطه چې آسیب پذیر دي یا مخالفین په اصطلاح باندې پیغې باندې تسلط لري یا د خلکو ژوند یا د مسافرین د پاره ستونزې ایجادوي هغه به هم ان شاء الله د پلان لمخې تامین د امنیت کېږي ان شاء الله دغه ستونزه به حل کېږي
د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی هم څومره د وړاندې ازادي رادیو ته ویلی وو د پکتیکا امنیتی تشکیل جنو نور ولایتونو ته خدمت ورکړل سوی دی ک دغه تشکیل بیرته پکتیکا ته ستونسي د لارې بخلاصه کړي
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او سم یو بهرنۍ موضوع یعنی له افغانستان له بهر سره تړلې موضوع په قزاقستان کې د قومي شخړو په اساس په نخټو کې اته تنه وژل شوی او نږدې څلوېشت نور ژوبل دي. نخټه د دغه هیواد په جنوب کې د قزاقانو او هلته د میشتو اقلیت مسلمانو چینایانو ترمنځ چې دونګان نومیشي شوې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیوروي.
جامبل د قزاقستان له استانی شهر چې د هغه هیواد تجارتي مرکز د یوازې 130 کیلومتر واټن لري. د سیمې قهرجنو خلکو کورونه، موټرو، دوکانونو او نورو عامه شتمنیو ته اورونه چولې دي. د سیمې سلهاو اوسیدونکو له ویرې گاونډي هیواد قرغزستان ته تښتیدلې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف پرون د خپل کابینې غونډې ته وویل چې پولیسو وضعیت تر کنټرول لاندې کړی دی. هغه وویل د سیمې خلک د شنبې په شپه په خپلو کې سره نښتي او مخربو کسانو له موقع سو استفاده کړي. خلک وژل شوي او تاوان رسېدلی دی. وضعیت اوس زموږ د پولیسو په کنټرول کې دی. ایالتي چارواکي باید د دې پیښې له امله د نورو تاوانونو د رسېدو مخنیوی او جدي اقدام وکړي. په پیښه کې یو شمېر زخمیان د قرغزستان او قزاقستان پر ګډه پوله د توکموک په نوم روغتون ته لېږدول شوي دي. د جامبل او اوسیدونکو خرسان شوباخونوف د ازادي راډیو یو خبريال ته په روغتون کې ویلي
было страшно за свою семью.
Може сахт вероводи за خپل کورنۍ امنیت تاندیشمنوم ځین کسانو ناسم معلومات خبره کړی او لامله یې بیګونا خلکو ته تاوان پیښ سو. د قزاقستان د کورنۍ چارو وزیر ایرلان تورګیمبایف پرون د هغه هیواد پلازمینه نور سلطان کې خبريالان ته وویل چې په جامبل کې د پیښ شوی تشدد په تړاو و څلويشت مشکوک وګړي نیول شوی دی. د قرغزستان د کورنۍ چارو وزیر په وینا په سیمه کې ډېر شکرونه او 15 دوکانونه سوي او شل موټر تخریب شوی دي. دا لانه د څرګنده چې په هغه سیمه کې میشت قرغز او چینایي مسلمانان ولی سره نشته دي. خو د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د توکمیز تعصب او بدوی لامل داسې نشته به ساري نه دي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا پوځوي امریکایي او افغان ځواکونو په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې پر یو بل ډزې کړې دي. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې چې پرون وشوه نامعلوم شمیر ځواکونه وژل شوي دي. د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې چاودنې څلور پولیس وژلي دي. د هلمند والی وایان عمر ځواک وایي چاودنه د ماښام په 2 بجې پر یوه هموی موټر وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ابوظبي کې د نړیوال شاري فورم په لسمه غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جکپوري ډیپلوماټي الیس ویلز د افغانستان د ملي یووالي پر حکومت غږ کړی چې د نوي حکومت تر جوړېدو د ستونزو د حل لپاره ګډ کار وکوي. د پاکستاني طالبانو ډلې په افغانستان کې د خپل یو مهم مشر د وژل کېدو خبر تایید کړ او د امریکا د حکومت دوه چارواکي چې د کانګرس د استازو جرګې ته ورغلي وو او د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په اړه یې زیان رسوونکې شاهدي ورکړې وه له دندو لرې شول.
د ژوند رنګونه
نوم دې راته وایو څه کوي؟
نور الحکیمه او د هوټل مسولیمه.
د پیسو دخل تناست کنه؟
بله.
څنګه د کاروبار مو؟
د خدای ناراضي شکر دی خدای. فعلا
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا تقریبا شیبه دا 15 کال.
نو د تومره وخت کې څه تغیر راغلی ستاسو کار کې؟
تغیر دا راغلی دی چې زمونږ خو دغه د غوښې هوټل دی او ورځ په ورځ باندې دی کې یو نوی ذایقه را پیدا کړي.
یعنې کار مو ښه شوی دی که
نه؟ بلې. او
څه شی پخوئ تاسو دلته؟
مونږ دلته د پسه غوښه پخو، سیرلي غوښه پخو او په دې کې بیا کړهي ده، سیخ دی او روش دی.
تا به سود پل کی کنه خلک راځي د مایانو خړل تکنه ولی د دې مایان څه خې ګڼل لري؟
ډیر زیات ځایقدار د بیسود مایان.
لکه ما یو کوي لکم ځای راوړی
دلته وطني مو سپننګار کې خپل فارمونم جوړ شو زیاتره د پاکستان راځي.
نو د ګټي واټي پاړه کراته وای چې څومره ګټي د ورځي؟
په دې کې خو تقریبا کم اس کم من سره 30 کسان خپل ځان سره کار کو او کی ان شاء الله د میاشتې یو لکه افغانۍ اتیا زر افغانۍ د میاشتې سي
ان دا تا ته نه پاتې
تنه مونږ ته پاتې کیږي. بله
خوشاله یې کار سره دی؟
ډیر زیات د خپل رب نه خوشاله یو د خپل کاروبار نه خوشاله.
مننه. خوشاله
سي ډیره مننه.
د دې خبري مجلې په دې ورسې سو شیبو کې تاسو سو پیغامونه چې د افغان بسیم د تاسو واټل شمیرې لاري مراسته ولیدي. عبد العزيز غالب د مرجی څخه لیکي د کوکنارو کښ په دې کم شوې چې یو منی په 40,000 پاکستانی روپی دی. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي په هلمند کې روان کال په سلو کې په 80% زمکه باندې کوکنار کرل شوې دي. قدیر تکین لیکلي دي د سولې په تړاو اوسنۍ کورنۍ اجماع خورا کمزوري ده. له دې سره د مجله پایتور رسیدو بل مجله دادا سلطان محمد سرور.